تورمان صاحب خوش آمدین.
ډیر ډیر مننه خاقل افروغ ستړي مشه. د سهار ته بجې شوې. قدر منوریدونکو تاسې ازادي راډیو او رایزه اجمل تورمان يم چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسې ته د خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې به مو د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه د امنیتي تیاریو ترڅنګ د کاندیدانو له انتقادونو او د ولسمشرۍ ماڼۍ له غبرګون خبر کوو. نور موضوعات هم شته خو تر هر څه دمخه خبرونه واورئ. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د عمان په چاودنه کې 15 تنه خزي او ماشومان وشل شوې دي. د افغانستان جمهوري ریاست د اجرایي رئیس عبدالله دا تورونه رد کړي چې ولسمشر غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او دولتي امکانات په خپله ګټه کاروي. او د امریکا ولسمشر د یو شمېر امریکایي چارواکو دا څرګندونه رد کړي چې ډونالډ ټرمپ له کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی دی. بشپړ خبرونه. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د یو ماین په چاودنه کې 15 تنه وژل شوې دي. د فراه د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویلي چې ماین د یک شنبه پورې د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوته ده.
تعداد 5 تن از اطفال و زنان که سوار به
یک دوی 15 کس خزه و ماشومان چې په موټر کې سپاره و د شیخ کاریز په سیمه کې د ماین په چاودنه کې چې د طالبانو لوري خښ شو او وشن شو.
جان 5 تن از این افراد را گرفت.
خاغری محب ویل چې په همدې سیمه کې بیا طالبانو سره په وینې خطه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وشل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نښته تېره ورځ هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ. خو طالبان ذبیح الله مجاهد په خپله یو ټویټ کې لیکلي چې دوی د شیخ کاریز په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ګډ کاروان برید کړی دی چې مقابل لوري څلور تنه پکې وشل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. خو په ټویټ کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونه رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګمانی په یو بیان کې پرون مازیګر راغلی چې ولسمشر غنی د اساسي قانون لمخې په اجرایي قضایي او تخمینی برخو کې د خپل صلاحیت لمخې اجراءات کوي. د ارګمانی دا بیان وروسته تر هغه خبر شو چې د افغانستان اجرایي رئیس ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله پرون په یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر مانی په خپل بیان کې ویلي چې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان د قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه نه نیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلاوریزه لوبه کې ماته ورکړه. دا لوبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاګه کې وشوه چې افغانستان پکې 104 شپږ منډې وکړې او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 109 منډو آوټ کړل. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د لوبې په اړه وویل
putting a total of 160 plus is always tough, but you know
the way to your solution pito ziyat man jodawal tal sakh kar ye khub bangladesh ke tal dasi ki ki ya ba ul kar ba se ya mans ke ya hum pai ke no tal bayad zehnan da de sharait la para ma da usi asal kars mug mashran ul gado mohammad nabi awaz gharo kar doi masuliyat wo mana aw tar pai ul be د افغانستان لپاره په بیگانه لوبه کې محمد نبی څلورتیا او اصغر افغان څلويخ منډي جوړی کړي. په توپ چونه کې هم مجیب الرحمن څلور، راشد خان، ګلبدین او فرید احمد دوه دوه وکټې واخیستې. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ شلاوریزه لوبه په بنگلاديش کې پیل شوې او تر دې دمه افغانستان په دوو بریاوو لومړی مقام لري. افغانستان بل لوبه جمعه له زیمبابوي سره لري. تاسو ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر د یو شمېر امریکایي چارواکو دا څرګندې رد کړي چې ډونالډ ټرمپ له کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی دی. ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې لیکلي جعلي خبرونه وایي چې ما له کوم قید او شرط پرته ایران سره لیدو ته تمایل ښودلی خو دا څرګندونې ناسمې دي. د امریکا ولسمشر دا ټویټ د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو تر برید یوه ورځ وروسته کړی دی. تر دغې حملې وروسته چې مسؤلیت یې یمني حوثیانو په ځان ومنو، امریکا ایران ته د شک په سترګه ګوري. ټرمپ د 2013 کال د جولای په 13مه په سپینه مانی کې ویلي ول دی بل ایران سره چې کله هغوی وغواړي له شر د قید پرته وګوري. د امریکا د خزانه وزیر استیفن منوچن د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ ویلي و چې ولسمشر دا په ډاګه کړی چې خوښ دی له کوم شرط پرته ملاقات ولري. ایران ویلي پر ایران د تحریمونو د لرې کولو په صورت کې حاضر دی چې ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د امریکا ولسمشر تیر کال د ایران له اټومي هوکړې لیک ووتو او واشنگټن پر تهران خپل تحریمونه بیا پیل کړل. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یوه لوی چانځای برید د دوی کار دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتیو ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي.
اگر ما میخواهیم در این منطقه امنیت واقعی
دوی که موږ د سیمې د واقعي امنیت د ټینګښت غوښتون کیو لارې داده چې امریکا په سیمه کې خپل تیری بند کړي. د شنبې په ورځ جی بی بی پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای کې د ابقیق او خواریس د تیلو دستګاوی وویشلې. د دغه برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې د یمن حوثیانو په غاړه واخیست د یادو دستګاو تولید ځنډیدلی. او د تونس خلکو پرون دغه هیواد ولسمشری ټاکنو کې برخه واخیسته. دا له 2010 کال چې د عرب پسرلی بلل کیږي په تونس کې د ولسمشری دوهمې ټاکنې دي. پرون له دې چې ویل کیږي کمو خلکو رای ورکړي اندېښنې پیدا شوې. رسنیزه څیره نبیل کروی د اسلام پاله ګوند مشر عبدالفتاح مورو او صدر اعظم یوسف چاهد د ولسمشری ټاکنو درې اصلي کاندیدان وو چې پرون خلکو رای ورکړي. ویل کیږي چې یوازې 28% د رای ورکونکو په شرایطو برابرو کسانو رای کارولې ده. د ټاکنو لمړنۍ پایلې تر بیګانه وخت هم نوې معلومې. قدر مناوریدونکو تاسې ازادي راډیو ری د افغانستان امنیتی ارګانونه وایي د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتی ځواکونه مصرف شوي دي.
2000 په شاوخوا کې عمل هم د دغه ملي او تاریخي پروسه امنیت ساتي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی او د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د دې وروسته به د ولسمشر غنی هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخ ولري.
اگر عزیز بابا خودت کسی را ممنوع الخروج و ممنوع الورود اعلان کردی، چون من میدانم که به خاطر کمپاین است مردم با مقاومت بدنی دعوت میکنند.
په هلمند که با مول دزده کون کل ستونزو خبر کرو.
کورنی اجازه را کړی وای مکتب وای خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانی ولري او چې ځینه معلمانی درس درکې.
په بهرنۍ موضوعات کې واوري چې ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید دوی کړی دی. نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شو عزیزانو ونیس پروګرامونه. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان مازف کړي دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دوی په تیرو ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې هم د خوښې وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د سر په بیه تمام شول. د افغانستان امنیتي ادارې بیا دا ورډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون یکشنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل څه باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. هغه وویل تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د ښه امنیت لپاره پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی.
زموږ اطمینان تاسو ته، د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نمایندانو ته همدغه دی چې پولیس به دفاعي ځواکونه به کشف او استخبارات به له ټولو امکاناتو څخه استفاده کړي تر څو وکولی شو په شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمیسیون توقع ده او د کاندیدانو توقع ده، په مغو شکل د دغه ملي او مهمې او اساس تاریخي پروسې امنیت ونیسو. 2000 په شاوخوا کې عملا د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
خغلی رحیمی ویل په دې سربیره شیدا 2000 سرتیری به په څو ورځو کې لمړی درجه احضارات پیل کړي، تر 10000 نور اضافي فوجان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل کیږي. د یک شنبه پر ورځ د کورونی چار وزارت ترڅنګ د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، او د دې خبره له طالبانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې څو ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورونی چار او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم وویل چې د افغان ځواکونو لخوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه دی ورته متوجه. د افغانستان امنیتي ادارې داسې وخت د ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تیرو څو ټاکنو کې هم د امنیت د نیولو خبرې شوې وي، خو ګڼ افغان ملکیان د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ ټاکنې د ولسي جرګې وې چې د تیر کال په میزان میاشت کې وشوې. د همدې ټاکنو په ورځ د کورونی چار وزارت د اعلان له مخې طالبانو نږدې 200 بریدونه کړي وو چې پکې 250 افغان ملکیان او پوځیان وژل شوي وو او 125 نور ژوبل وو. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنه نه ده چې دا وار ولسمشري ټاکنې له ښه امنیت برخمنې وي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید په دغسې پالیسۍ باندې کار وکړي سر له اوسه چې د انتخابات دقیقه کومه ورځ چې انتخابات کی په ما ورځ باندې ښاریان او یا کسان چې هغه رایه استعمالوي د هغوی سر وساتل شي او د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ نه شي، د هغوی ګوتې پرې نه شي، هغوی تهدید نه شي، هغوی په اسانه باندې خپلې رایې وکارولی شي. پخوا چې دوی کوم امنیت تجربه شوی دی نو ډېر موږ باور نه لرو چې افغانستان حکومت به دومره وړتیا او توانایي ولري چې هغه په انتخابات په ورځ باندې ده ولس ساتنه وکړي، هغه کسان چې رایې کاري هغه خوندي کړي.
وسلوالو طالبانو چې په تیرو ټاکنو کې هم د شاوخوا 400 بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمشري ټاکنو په اړه خلکو ته ګواښ کړی چې له رای ورکولو ډډه وکړي. دوی له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې مخکې د اګست په 6مه ویلي وو د ټاکنو مخه به نیسي او خپلو بریدونو ته به زور ورکوي.
دا تیاری په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي مبارزو نوماندان په خپلو کې په ناندرو وخت دي. د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالعبدالله وی له دې وروسته به د ولسمشر غنی هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخ لري، خو جمهوري ریاست دغه ادعاوې ردوي. تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې.
د ولسمشري زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د کمپاینونو په لړ کې یو شمېر کاندیدان یو پر بل انتقادونو ته زور ورکړی. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د توحید مرکز چې باید ترې د ملي ګټو لپاره کار واخیستل شي، خو ولسمشر غني د خپل کمپاین لپاره ترې ګټه اخلي. ښاغلی عبدالله همدارنګه خبرداری ورکوي که چېرې ولسمشر غني له سلیقوي کړنو لاس وانخلي، خلک به مدني حرکتونو ته وهڅوي.
ولسمشر غنی د خلکو پر وړاندې له ګواښونو کار اخلي. له همدې ځایه اعلان کوم چې کچیرې څوک ممنوع الورود یا ممنوع الخروج اعلان کړي او یا خصوصي سکتور ته ګواښ وکړي، دا به موږ ته د منلو وړ نه وي. د ولسمشر هر حکم چې کمپاینی اړخ ولري له دې وروسته به موږ ته د منلو وړ نه وي او نه عملي کیږي.
د ولسمشر غنی له لوري د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د لګښتونو د ورکړې لپاره د خصوصي سکتور ګواښول د ښاغلي عبدالله له نورو تورونو شمېرل کېده. له بلې خوا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غنی ورته تورونه ولګول. ښاغلی جلیلی وایي ولسمشر غنی له دولتي امکاناتو نه د کمپاین لپاره ګټه اخلي. د ښاغلي جلیلی په خبره د بریالي کېدو په صورت کې به د قانون ماتونکو مخه ونیسي.
تمام وعده هایشان دروغ بود.
ټول ژمنه دروغ وې. دا چې نن د عالمانو له غونډې مخنیوي وکړ، هدف دا و چې غوښتل یې زموږ خاموشه کړي. کله چې ولسمشر له جمهوري ریاست څخه د لوی جرګې تر خیمه پورې په هلیکوپټر کې راځي او $50,000 لګوي، هغه هم یوازې د وی بیانې لپاره، آیا دا عادلانه ده؟
دغه انتقادونه داسې مال کېږي چې د شکایتونو کمیسون تیرونه خبرداري ورکړ چې د ولسمشري نوماندان له قانون څخه سرغړونه وکړي، هغوی به نقدي جریمه کړي. اوس د جمهوریت ریاست د ویان مرستیالي درنۍ وزیري ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیداوی به بنسټه وبللې.
زه به هم د توایم په واسطه قدم کې خو چې هر حکومتي چارواکي چې کابل ته راشي، خو دا خو یو عادي معمول دی، دوی باید راشي دلته خپل حکومتي چارې پر مخ بوزي. کوم مشکلات چې ولایتي تهدید کیږي، دا نو بيخي یو د هغه عجایباتو څخه ده چې زمونږه محترم کاندیدان په دې موضوع باندې باس کوي. دا موضوع مونږ په کلا کړه ده او هیڅکله هم دا موضوع مخته نه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه 16 شکایتونه ثبت کړي دي. تر اوسه د ولسمشر غنی درې سلاکاران او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو کمپاینی غونډه کې د ګډون له امله جریمه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون ګواښ کوي که حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي په ټول هیواد کې به کاري اعتصاب وکړي. د دغه فدراسیون غړو په کابل کې د ننګرهار د ډاکټرانو ټولنې د مشر ډاکټر نوروز شینواري د وشل کېدو په تړاو یوه اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. ډاکټر نوروز شینواري اونۍ وړاندې په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې ووشل شو. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
ورست له هغه چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د اورتوپیډیا هډوک متخصص ډاکټر نوروز شینواری په هدفي وژنه کې ووژل شو، د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي که د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شنبې په ورځ دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه وژل شوي ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض ساپی په دې اړه وایي:
د اوسني حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی، زمونږ ولس خوشاله نه دی، نو بنا ان مونږ غواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي نظام هم د دې خلکو په منافع وباني نشي چرخېدلی. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سهولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشنبه پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نوروز شینواری په یو چسپکي ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص و او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی و. د دې پرتر دا مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمه ییزې حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پیښې وروسته څو ورځو لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی و چې تېره ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشروط ډول پای ته ورسېد. د دې فدراسیون غړي همدارز د عامې روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنې په برخه کې هر ډول همکاریو ته ځان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي:
جناب وزیر صاحب، ساعتنامه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوری ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړي. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی څو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارهایی که در عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ځواب کې وایي: افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
طالب تر اگر وختن فوختن د همدغه چسپکي ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له پشادات رسول یې غي متضرر کړي دي. خو په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې موږ حدس همدغه ده چې طالب تر اگر نور هم تضعیف شي موږ د عملیاتو طریقه په دوی باندې فشارونه راغوسته دي. همدغه چسپکي ماینونه جوړیي غبر کم کوټلې اقدامات ترسره کړي دي. وختن په وختن دوی مرکزونه موږ په نخه کړي لمنځه وړي دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز ګواښ کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس به هم واورو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. دغه رسنیو ته نوریا سنوری کتنه کړې ده.
برتانوی ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې روسي ته د طالبانو دی یو پلاوی تګ او له روسي چارواکو سره خبرو ته پام اړولی دی. ورسپانه لیکي د طالبانو دغه پلاوی څو ورځې وروسته له هغې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې له طالبانو سره د امریکایي مرکچي پلاوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ګارډین ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان له قوله چې د روسیې ریا نوستي دولتي آژانس ته یې کړي هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف په موسکو کې د طالبانو له دغه پلاوي سره د خبرو کوربه و، خو د دواړو لورو د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ګارډین لیکي د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نومې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې روسي د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتونکې ده. دې ویان دغه راز ویلي چې طالبانو هم له خپل اړخه له واشنگټن سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. ګارډین وړاندې د طالبانو د یو مشر دا خبره هم راخیستې چې د شنبې په ورځ ویلي وو له موسکو څخه دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې طالبان د سیمه ییز ملاتړ د زیاتولو لپاره دغه راز په پام کې لري چې پلاوی چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لاړ شي. واشنگټن اگزامینر خبرونه په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو په اړه د یو مطلب سرلیک د څو کتابونو د لیکوال بینګ ویسټ په دې خبرې پیل کړی چې وایي په دواړو هیوادونو کې د بدلون راوستلو لپاره د امریکا هڅې په اوبو لاهو شوې دي. ویسټ د پلو سمندري ځواکونو دغه پوځي چې له 2003 کال راهیسې له 40 ځلې زیات له امریکایي ځواکونو سره یو ځای عراق او افغانستان ته تللی، د امریکا د دفاع له پخواني وزیر جیمز ماتس سره په ګډه د یو کتاب په ګډون لس کتابونه لیکلي دي. له جیمز ماتس سره ګډ کتاب یې په پوځ کې د ماتس د څلورو لسیزو پر تجربو څرخي. ښاغلي ویسټ واشنگټن اگزامینر خبرونې ته ویلي چې اکثره وختونه ماتس په افغانستان او عراق کې د جګړو په ډیرو خطرناکو ځایونو کې لیده. نوموړی وایي که په بشپړ ډول د ټولنې یا د حکومت د بدلولو هڅه کوي نو باید هلته د 10 او 16 کلونو ترمنځ پاتې شي. ویسټ د ښو بېلګو په توګه د جنوبي کوریا او جرمني یادونه کوي. نوموړي واشنگټن اگزامینر ته دغه راز ویلي که ویتنام، عراق او افغانستان ته په تلو او هلته د 50 کلونو په پاتې کېدو او بیرته په وتلو سره یې کولی شئ ټولنه بدله کړئ، دا یو تکبر و. دا زموږ د مشرانو تکبر و چې دا ډول فکر کوو. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې چې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ښکېل پاتې دی.
او دا هم یو بهرنی موضوع. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید یې د دوی کار وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. د دغه برید په نتیجه کې د یادو دستګاهو تولید ځنډیدلی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په اصل کې د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا دغه برید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژي د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا دا ایالتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپل، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندله. د ولسمشر ډونالد ترامپ یوې لوړ پوړي سلاکارې کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤل وباله. هغه په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
سیکرټری پامپیو هاز میډ کلیر دټ دی ایرانی رژیم از ریسپانسبل فور دیس اٹاک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واسې کړه چې د ایران رژیم د ملکي نو په سیمه او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او داغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د برانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی، د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یک شنبه پورز د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته ویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او منی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخته د سیمه هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
د روحانی تر خبرو وسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم ویل هیواد د امریکا او روسي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دا دی چې د خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د سعودي عربستان د تیلو چانځای چې برید پر شوای د دې هیواد نږدې نیمایي تیل برابروي. دغه برید د سعودي د تیلو تولید په ورس کې 15 میلیونه ولکه بیره لکم کړي. د وال سټریټ جرنال او رويټرز اژانسونو په خبره د سعودي د تیلو کمواله په نړۍ کې د تیلو د ورځنی تولید 15% متاثر کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د نادلی ولسوالۍ د چا انجیر د کلی نجونې د ښوونځي دپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي چې د ښځینه معلمانو تر څنګ ځانګړې ودانۍ نه لري. د هلمند پوهنې ریاست وایي دوی د نجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د سلګونو ودانیو د کمبود سره مخامخ دي. زموږ همکار الیاس ځایی نادلی ته تللی او په دې اړه یې له خلکو سره خبرې کړې دي.
د چانجیر په وکلیوال ټولګي کې تر 50 ډیر نجونې نوی او دینې زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سی په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې له امله په سلګونه زر نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. لشکرګاه ته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې په زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدې.
دلته موږ مکتب ته نوم لیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه را کړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانې لرو، نو دا یو زموږ د درس د مخنیوي لپاره یو غټه ستونزه ده. موږ وایو ماری باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړه کړي او موږ ته ښځینه معلمانې مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډیر نجونو نوم لیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې سږ کال نږدې 250 نجونو تازه نوم لیکنه کړې ده، خو د ښوونځي دپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نسي تعقیب کولی. د نادلی د چانجیر اوسیدونکی ښوونکی اتیکولا زده رډیو ټول امنیتي حالت سم نه دی او هغه ځای چې نجونو ته ښوونځی پکې په نظر کې نیول سوی دی لیرې دی، ځکه خلک حاضر نه دي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته واستوي. د هم په خپل کلی کې د نجونو لپاره د ښوونځي د ودانۍ غوښتنه وکړه.
خاص د تعلیم په بخش کې پراغړ یو دوناس مکتب ته ډیر اړین ضرورت لري.
ولې؟
په دې خاطر سره چې د شرایطو او دلته یو غټ منده دی، د دې څخه هغه نه سره پرېوتلی دی، خو ته هغه وناست بعضې غټان دي، بعضې نور داسې مشکلاتونه شته چې هغه نسي کولای چې د هغه څخه د غړ طرف پرېوځي. زموږ غوښتنه د معرف او د لوړو مقامات څخه دغه ده چې پر هغه اړه د وناستو لپاره یو ښوونځی چې موږ ته جوړ شي.
د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډېرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل سوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني. دا ټولګي تر ښوونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل سوي دي. د چانجیر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي که چیرې د یاد کلي په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابرې نه سي، لوڼې مکتب ته نه لیږي.
تعمیر نه لرو، ځای نه لرو، سرای نه لرو، او د ریاست دغه امکانات هم داسې کم دي چې موږ ته ټولو ته کرایه ورکړي. نو موږ یو غوښتنه داده چې اول خو اوس د زکور شاګردانو لپاره موږ دا ځای اوس تقریبا پیدا کړی دی، هغه د تدریس لاندې داخله. بیا موږ غواړو چې اوس د پیل حال لپاره چې د اشد ضرورت اوس د ښځینه زده کوونکو لپاره موږ ځای ته ډېر ضرورت لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو 325 ښوونځیو کې د پرانستو 350 مکتبونو ډېرې ودانۍ نه لري. هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړو سو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروالي له امله نورو آبادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي. یو بل ستونزه د نجونو لپاره د ښځینه ښوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر ګڼې نجونو پر کورونو ناستې دي او خلک د نارینه ښوونکو په واسطه تدریس ته خپلې لوڼې نه پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی وایي دوی د ښځینه ښوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي، که ورسېږي ستونزه هاور ولایسی
خپل ضرورت مو ټول لیکلای دی هغه مرته ټول ضرورت وزارت معرفت تاسوولای دی وزارت معرفت تایید کړی دی ان شاء الله دا مشکلات به آل سی کتابونه پندل سلاک کتابوت ضرورت کتابونه ان شاء الله ټول از مشکلات را الو پاسر کی او ما یو شی دا چې د جدید شمول شاګردان لپاره د یونیسف څخه پرونم قرطاسر راسیدل ادم مرکز ولسوالۍ ته تنه جدید شمول اول سنفته
کتوم د سش کال په نو شمول سونه د ډیر زر زده کوونکو کې د نجونو د کیک شمیر چې دات کله مخه به ډیر وی لا هم نه دی معلوم خو دمګړې په دی ولایت کې شاوخوا 5000 یوازې نجونی شونځوي ته دي موږ لستای تازه دی رادیو هلمند
قدر منوریدونکو د افغانستان په وخت اتنیمه بجې کیدونکو